تشكر
دوستا
ميكونو
سلطة.
مقيش هزوت فرصتي مودة قيوم بسيط متاسفونا خوش بوشين و هلا هم اسمت سوروان در مجله خبری بعدی باش ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجیدی د لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو سرمشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوترش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. انټونیو ګوترش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر سوالو کې شزې مهم رول لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو کې او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، د کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 1500 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې خو دوی د سیاسي دوه غوښتنه کړې ده. د افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف او د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره پر هر تن کابو $4000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4100 امریکایي ډالر لګښت راغلی. افغانستان د کام ایر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې باید د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کام ایر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیکېدو له کبله د مړو شمیر 11 ورسید. چارواکي وایي 4 کسان د غازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند ANI خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانی ته رسیدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اژانس خبره کړې، د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د غزمې په حال کې دي او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په باب پوښتنه ګرځېنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابرې شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر واک په قدرت کې پاتې شي. په نننې ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشر دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو د دې ټول پښتنې سخت ملاتړ کوو، په دې اړه کنسرتونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. او د جرمني په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپل پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکه بلې مسکو ته لار اواره شو چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. مرمن مرکل چې د 2020 میلادي کال په دسمبر کې لواک لاس په سر شو، پرون د جرمني په لایپزیګ کې جوړ شو مراسمو ته ویل د هغې شړې د حل لپاره د خپل ډیپلوماټیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شو، کله چې روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیول او خپل خاور سره یو ځای کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودي هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانه تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ او یا پسلو کې خلک هغه سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څخه باندې 1,25,000 پیښې ثبت کړې دي څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو، څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو، د ملاریا درملنه څه ډول کیږي. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112601. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی، بیا یې تکراروم: 00422112601. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي، په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسه تمامه شوه ده چې مرګ سره مې په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس خکړې ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه د ملاریا ناروغي تیر کړې ده. سمسور ازادي رادیو ته ویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه مره اسانتیاوي نشته ده چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیغه خې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خسته پر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغین ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې یو لسلنه د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا شپږ بیا سلنه افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دخته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څلورو کلونو کې د ملاریا لامل په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15,000 مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کله چې تر پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغي د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې، یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي، پوښتنې کړې دي، په پښتو فیسبوک باندې هم راته پوښتنې کړې. ورسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې 80% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیری پڅ کې ده، او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري. لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخ کې تاسو چې ویلې یو انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي له یو انسان څخه بل انسان ته تیره شي نو منتنېدلی شي، او یا دا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکروب په واسطه باندې منتنې شوی وي کیدای شي له یو انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2,940 زره خلک په فوت شوي وو، تلف شوي وو. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چېرته په وخت تشخیص او تداوي ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مړ کېږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر وسئ. که څه هم له نیکه مرغه طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,025,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي کله چې دغه غوماشه انسان وچی چی یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. که څومره د علم سطح، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدلی کی. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په تن کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اعراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي، او کچیته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچیته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اعراض ولایم دي چې په شروع کې کچیته پرمخ لاړ شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سرازی، چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو، اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکو د شیبال غزنی خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه می د ملاریا ناروغي په حق له پښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، زموږ تاسو په ټولنه کې کچرته د یو کس شدید پر سر درد دي ترڅنګ شدید تبي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم، نو آیا کچرته سردردی و نه وسی، شدید تبه و نه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته کنه؟ او بل پښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای کله سی ملاریا په امریکا واوړي او امریکا سره ته وخیږي د هغه تداوی ډیره ناشونی ده، آیا همداسي کیدای سی ملاریا په امریکا اوړي او امریکا سرت خیزی او وکن هغه تداوی ډیر ناشونی او سخت ده که څنګه؟ ډیر مننه.
سلامات اوسئ، زموږ اوریدونکو زابلای و چې اړیکې نیولې و له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو ته من پوښتنه واوریدله، زابلی ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مسکینین یادواري وکړه، په اراز ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات تخریبیږي او د دې پرازیتونه چې لسری حجرات په داخل کې نمو کړي او تکثر یې کړي او زیات شوی وو تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نه ټوشز نیکروز امپکتور دي سایتوکینونه دي بعضې مکروپاجونه دي هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې د هغه تنبیه کیږي نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي او همداسې سردردي ورسره وي، ځان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اعراض ولایمو موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو، ولې دا څنګه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. زموږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پښتنې یو جز دا وای ځینې کسان وای چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر تخیزي او وای چې سر ته خطل ډیر خطر زیږي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وای زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض انداده چې مری سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده هغه پیشي بیچاره ډیر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامدار حملې ور باندې راځي، مرګي ته ورته اراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نشي ځکه چې هغه وژونکی حالات وي او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاتې کیږو، دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼې انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسفه ملاریا چې هغه د دماغي ملاریا رامنځته کوي. کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه مل تر اغلا په داخل دی سر کاسه کې د دماغ او فشار وړي، هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ور باندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې نشي د امتحان په بیس کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کېدای شي.
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې یو څه نسته. دا په پدې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کېږي په دې ناروغي باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي. کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي وځبی کی یا وغځای کی ایوان دازه وینه دینه واخلی، نو دا پرازیت یا ګامیتوسایډ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بل اكو د انسان منتن انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسی سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سر ته رسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراض ولایم پیدا کی. دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې د مزه لپاره سالم انسان وخځه کې پرازیتونه تقریبا تر دې شو د کیکو پورې د وینې لارې یې ته ځان رسوي. بعضې پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پاتې کیږي چې خصوصا اووال او ویوکسي، او ډیری هلته وده او نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي، مخفي دوره یې پار کوي، خو عموما یوه یا دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجیږي دوران ته راځي، چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي. دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سرته رسوي. کله چې دوران ته راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي، سرو حجراتو داخليږي، هلته بیا خپله تکاملي دوره سرته رسوي، زیاتیږي، یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کونه باید تیر شي حل لاسه ورکوي. نو کله چې دا حجرات سرو حجرات تخریبیږي بیا هم په زرهاو پرازیتونه دین آزادي. دا چې کله آزادي کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پازمی سیستمان از ولیم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سرو حجرات تخریب شول، پرازیتونه آزاد شول، هلته د معافیتي سیستم حجرات راغلل، تبه یې رامنځته کړه یو څه وخت لپاره داوي تر څو چې نور حجرات سره حجرات نه شي، او بیا دا سیکل سرته رسوي، دوی زیاتیږي، تخریبیږي. بیا تر هغه وخته پورې مریض تعراض نه لري، تقریبا اته څلوېښت یا دوه اویا ساعته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو، یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي.
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم، یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شو یو، نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخ کې سوق چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله، د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون زماینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا. څوک چې په شدیدو تبو مصابي یعنی صورت خوږیږي، نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د به ملاریا لمنځه یوسي، که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو، د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي. و ډاکټر صاحب نور پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي، دا به ورسته مطرح کو. د غوریدونکو دی او ډول د وایانو یادونه وکړه، او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي یو خو د ټابلیټونو نمونه واخل چې په غو باندې بخې کېده په درملنه باندې کیسه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبرې پوکو په دوه منی مای کې خود دې اوریدونکو پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې دا وری وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي، او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د شومې تیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض اغه داسي اراض ولایم پیدا کول شي لکه ملاریا. ولی د وینې د بلډ فلم په اساس، د وینې د معنی په اساس اغه کچېته یو معنی منځوي کول شي تلورې لښپات ساته بعد، حتی درې ورځې مسلسل دا معنی تکرار کو تر څو دي مطمئن شو چې یا د ملاریا پرازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي، بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پرازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخص دواګان لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډیر ارزانه دي، لاسرسی یې اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، نور امراضو ته تشخیص تفریقی شي او وروسته تداوی شي.
یعنی ډاکټر صاحب بنخصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمه
خطرناکه ده. خطرناکه په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي ډېر شدید اختلاطات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو وویلي چې دماغي ملاریا ده د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تورې غټوالی ده، زیړی پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د ګډوډو عدم کفایي دي، او د سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلاطات ده که په مناسب وخت تداوی نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوی نشي، نو دا اختلاطات کیدای شي او دا اختلاطات وژونکی سیر لري.
سلامات سه ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکه نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانه خار وسلودین صاحب محترم اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
ښه ستړي مشه همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسی. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع مطالعه کړې ده. نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترم، موږ وینو چې ډاکترانو باندې سلمبر نشته دلته، او بعضې خلک خو ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري یا د طبې ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي فصلې، نو هغه نو دومره پریماني د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته و، هلته به هم یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې. دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نشته. نو اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، باید دغه د خوراک په ځای دي، د اوړو په ځای اوس پیلان دي، د واغون هم دي، په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غم وکړي. اکثره دا ګرم ولایتونه چې دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي.
بله کور ودان همدرد صاحب سلامت او سړي رمضان، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کړه چې بې نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري. ډاکټر صاحب ویلي چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر لسپارښتنې سره سم. ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو، د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنې څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي، لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا پټول کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپلو کې وینه معاینه کې، او بیا که چیرته احیانا په کومې ناروغۍ اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب، کله چې د دغه ساحو خصوصا لغمان، ننګرهار د دې مناطقو، زه خپل کابل کې اوسېږم، کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلي وي، نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي. خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده، او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي، مشکل نه دي، دا دومره قیامت نه دي. تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رابطامت کرایه که وشي، نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته. ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي، په اسانه تشخیصېږي. نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم، او همدارنګه دوا یې ډېره ارزانه ده، ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي. نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي، ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولای شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سید. دلته یو بل اوریدونکي نورمرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه راته ثبت کړي، دا پښتنه به واورو چې زیرک صاحب سره.
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو؟ ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وی او د دې خې هلاري بچي وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي؟ ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدید ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد یا غیزی کولی شي. چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې هلاري هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي.
کور ودان ډیر مننه نورمرجان زیراک رورو له خوست نه. ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم په ټوله کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکیو ته ونی ولسی یا هم کسوک مثلا لکوټینه بهر ودی کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالی واچوي ځان آزاد هوا ته پرینګ دی په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغي د ملاریا ویره پکې ډیره ده. په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته؟ اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرا کور پښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي.
دوځین سه په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي او ورسره پرمیشن باندې خبرې کوم، یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه د ویني اندازه کنيږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي، همدارن کچې ته ویني کم وي ویني ورته تیر کړئ شي. اول دا شي مشخصه تداوی ده، پرازیت مشخص کیږي معنی کیږي نوې معلوم دی چې دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي. د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو موهید وساتو او بل دا دواګانې دي. محیط ساتلو کې صدا د چې موږ پاسي وګدو کالی واغوندو، هغه صحیح چې لوچوي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوچي دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي. دا د یو مثال بل دا ده چې په هغه مچري چې ورته وایي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د مارک ځای وي په معلای کې باید موجود وي. کړکۍ دروازه دا باید جالی ولري او دغه د مخنیوي لارې دي. او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي، هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پریکلیشي. بل مخنیوي د دوا په واسطه ده، کله چې موږ وینې د نیک صحه ته زو یا غا صحه چې په حق د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې زو، مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه کلوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل، او چې سوچ هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو. کله چې لږه فنه به راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوي د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم او یا 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره له دې چې تاسو ویل چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتمان د غناروغي نور هم زیاتیږي ویروسي اتل عمل دي چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ست ده ملاریا
د ورستیو کې؟ د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه نور روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغو اندمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوي دي، تر 40% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړ په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دغه واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دی وړاندې سوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسیدلی وي، یوازې فقط ابتدایي مراحلو کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنه افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې انډمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوي، تنه هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان مثلا، میندې، نارینه، یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګوري کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګالي کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي، د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي. هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو ستورو نه زیات چې مرګومیر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه مېندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغه خپل ګډه کې ماشوم لري، او بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیږي چې د مور نه په اولاد ډول باندې د ملاریا انتان واخلي، چې ډیر شدید سیر کوي خصوصا اول میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله، تاسو وای چې د وجود په مافیات پورې تړلې دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو که څه هم د افغانستان د اکثره خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې ورسره کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمند راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه د دغه سي ناروغي په وړاندې څه وي؟ او خوارزواکي ماشومان کولای سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي؟
خوارزواکي ماشومان د هرې مرضي لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، کاغه ملاریا ده او کنور امراض دي. هر مرضي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل شي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږی سم شي. تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غږی فلټر شي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي، ازادي راډیو ده. او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي. د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو
سره. بله، او تاسو ستړي مشي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. تعالی دې خیر درکړي چې موږ دا شی موضوعات تاکي او مرتاګای را کوي تاسو یو جان تشکر مننه زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم بیا به یو دې پښتنی وکم لږ نظر خو می دادی د لوجی صاحب د جوزجان په ولایت کې د ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتون مدیر دی قرا او قصباتو کې د ملاریا وی ډیر پیدا کیږي او بل خبردار چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې په قرا او قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو تم نشته او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو تر اوسه دا په شخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي نو د خلکو ډیره هم ده چې دا په شخانه کې نه تقسیمیږي نو چې په مرکز کې نه دي تقسیم شوی بیا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمیږي او وړاندو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش بیل کېږي زما ډاکټر صاحب سوي دوه پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د دروستو شپېتو پرزو څخه جوړ دی دغه ملاریا چې انسان ته راځي اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي نو بل خبره مې دا ده د 2010 کال دا په دې خو بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګومیر د ملاریا ډیر کووس ډیر دی
کور ودان قاری سے پختون ډیر ډیر مننه سلامات سه چې پختنی مو کړی یو بل وريدون کې هم خپل پختن را لګلې دا به وورو بیا به ډاکټر سه برتا جواب ورکړي خاطی دی وريدون کې پختنه به وورو چې واتس اپ کې را ته سب کړی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د ازادي رادیو څخه می دا غوښتنه ده کچيري د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزي په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزي په افغانستان کې ډیره ده بیخي به انتها ډیره ایجاد شوی ده په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی نو دغه امراض زیات شي چیرې په دا حق له معلومات راکې آیا دا دغه د څه سره د مرزي تعلق لري او ولی په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته یي ملاریا د ټوخی دی زکام دی د بدن درد دی دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی ایا دا اوس لڅه وجه څخه کچیر په دې حق له تاسو مشت معلومات راکې تاسو څخه یو جان مننه
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړی کني سي هم خپل پیغامونه راته پریږدي ډاکټر صاحب اول براسو دي قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنه ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرستنه د ورسېدلې په خوا به د پښخانو ویش کې د البته مخ کې اوریدونکو لغمان هم اړی کني ولې و چې په خوا ورته ځینو موسسو په وړي کې پښخانه ورکولې مساکل تر اوسه نه دي رسولي قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده وای لمړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا بریټ کوي او بل وای ک په خو ته وکتل سي 2010 کال تک وکتل سي وسنۍ حالات ته پېخه زیات سوي او ک کمی سوي
خلودین صاحب په چیرته ملاریا مرزي په شروع کې د انسان سالم انسان پښتو کې باندې حمله کوي هغه وخت کوي دا پرازی تنیم سات پور یعنی تا دان رسید یعنی تا چو رسیده یه حال تخپل تا کسور کوی یو افتاد و افتیل تا پاتی کی گی دیری گی تعدادی دیری گی تکامل گی لحقا نورست چی راوزی نوسک حجرات پر حمله لانده نیسی پامده ترتیب داسته کل راوست را حجرات چی تخریب شول دا پرازی تو نازاد شو نوسک حجرات پر اغیزی لانده تا چیر تا دا مریضی پا وقت تشخیص او تداوی نشي مخکې مې وویلي چې د دماغ نیولې تر زړه سږو همدارنګه وینې ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي ګډوډي نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضۍ له موزیره تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي
ښه او بل پښتنه دا وقاری صاحب چې وای پیښې کمی شوې کې زیاتې سوې دي که څه هم د عام روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې
2022 کال کې پیخې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وي، 45% پیخې زیاتې وي، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته وکتل سی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، پیخې زیاتې دي لا هم؟
په بعد لما سره نوې معلومات نشته، دا ډاټا لما سره موجود نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید یاد وختیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت چوکات زیات شي.
بله ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا رب په څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راست د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکړه دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی وو، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډیره زیاته وي، ځکه هلته وای پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثر کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان دي، ملاریا د انتقال کې ډیر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډیره زیاته وي. یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي او قوت پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډیر کیږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډیر بارانونه کیږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شیبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د برستل پوهنتون هم یو نو څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکال به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیو ګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسي پزيري هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته، چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لارې هوا سړه کې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواخوي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواخوي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دي، ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته؟ که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقعات پکې زیات دي. نو شاید ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي، په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم د یو غړی دي مسابېدو نه لري، فرضاً ستوني درد، ستوني وازې ولیدل شي چې چرک لري، یا داسې سینه بغل وي، یا داسې شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو متیازو میکروبي کېدل اراض ولایم وازې معلوم وي، جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخصې مریضۍ اراض ولایم نه وي، نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډیر مرستې کولې، بیلابیلو موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل، یا هغه سیمې چې ډیر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو غو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډیرې کمې سوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغه کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي، ډاکټر صاحب؟
ویلې چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد ده. ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
که ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت او سی کور مو ودان. راځي چې لږ زره دغه درملنې په لارو چارو امکانات باندې تم شو. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغه شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډیره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګ په روغتونونو کې، که د ولایت په سطح وي، ولسوالۍ په سطح وي، همدارنګ د زون په سطح وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته. او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ست تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډیره زیات رول لري. هم ته دوه ډول فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک پیلن په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوه د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مې وویلي چې هره ورځ څلور لک شپږ ساعته پاتې دریو مسلسلو ورځو لپاره، که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراز ولري، دریو ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سر حجرات ممتن شوي نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې ممتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریال او دماغ نه ویني ولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هایدرو کلوراید په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا نما کلوروکوین تک دو ورځو لپاره د دو سپره کیږي، او یا دا چې کچېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین سلپاډوکسین.
خو هغه ډاکټر صاحب چې دغه دارو درمل چې تاسو یاد کړل، دا د ډاکټر له معاینې تشخیص نه وروسته اوریدونکي ترلاسه کوي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوعه موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده، نه ده شعوري حالت مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوي فرق کوي.
سلامت سي ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوي چې لطفا د کوم دارو درملو یادونه چکیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کاچوي او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي معاینه وکړي لمعاینې وروسته دوا استفاده کړي چې اغیز خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سر دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کړه ناکله ځانونه ډیر اړوي او ډاکټر صاحب لکه زرک په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي مثلا یو کال کې ملاریا سي آیا د دې احتمال شته چې د ملاریا مثلا بیا په همغه موسم کې پراوګرځي او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي یعنی انسان څو ځل له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي
هو بله بله کېدای شي چې د ژوند په پوجاریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي معافیت خصوصا دومره ویلي دي چې کچېته یو څوک دوامدار په دې مریض باندې اخته کیږي یو اندازه معافیت پیدا کوي شدت یې کمبود پیدا کوي شدت دې کم ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي دوامدار معافیت متاسفانه
نه لري بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې ورورو بحث هم پای ته رسیدي فقط دوه دقیقې شاو خو لری ډاکټر صاحب تاسو کو د خپل سپارښتنه راټول کې څه وایي اوریدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو کړی هغه خبرې ورته وکي په دې دوه دقیقو کې شاو خو به بحث هم پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اومده سپارښتنه به سوي اوریدونکو ته
اوریدونکو ته پیغام دا د چی هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کار کوونکی کوي تاسو هغه واوري په هغه باندې غور وکړي ځان ور باندې پوکي او هغه ته د عمل جامع ورکړي په کار یې واچوي کار ته نه واخلي تر څو تاسو د دې مریض څخه همدارنګه تاسو شاو قانون د گاون د دې مریض نه په امان کې پاتې شي د صحیح کار کوونکو سپارښتنه ته غوږ ونیسئ او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلما د کابل طبي په هنتون استاد او د مایوان شفقانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
سلام و وقت همیتان بخیر اینجا رادیو آزادی است 8 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید